چې د د پامنيتي تدابیرو لګول شوی بیرته ورکړي او دغه کمیسون د دارلنشا رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړ. خو د ولسی جرګې د دارلنشا رئیس خدای نظر نصرت بیا وایي چې د حقیقت موندونکو پلاوی پریکړه ورته د منلو نه ده. د حقیقت سره د دې اونۍ په پروګرام کې د دغه موضوع د لا وضاحت په هدف د ولسی جرګې د دارلنشا رئیس خدای نظر نصرت را سره ملمه دی.
نصرت صاحب ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ.
تشکر تاسو نه خیر سي خیر اغلاس
غوړم لمړی پښتنه داسې مطرح کوم نصرت صاحب چې د حقیقت موندونکو پلاوی د تاسو د ولسی جرګې د رئیس د لمړی ماوین په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه اعلان کړه. ظاهرا د ولسی جرګې رئیس اول ماوین او ځینې نور غړي چې دوی پریکړه کړې وویل چې موږ ورته احترام لرو او راضي دي. تاسو ته څونه راضي یاست؟
دا لکه څنګه تاسو معلومه ده جرم یو فردي حالت ده. هغوی چارې یو خپل پلاو منله یا دجا کمیټې هغه پریکړې ته پریکړه نه ورته وایو، گزارش یا رپورټ ورته وایو، هغې ته احترام وکړو. اپ دوی هر چا پورې اړه لري، د هر چا خپل شخصي کار ده. اما ولې شخصا زه خپله دې سره موافق نه یم، ځکه په دې کې په موږ باندې ډېر ظلم سوی ده، بې عدالتي سوی ده چې موږ د یو نوع سیاسي قربانیو ښکار سوي یو. د هغو په اساس باندې موږ قطعا د دغې پریکړې سره یا د دغې گزارش سره موافق نه یو. که پریکړه کېږي یا فیصله کېږي، موږ هماغه عدلي او قضایي ارګانونه چې مخکې ځواب ویلی ده هغوی باید ځواب وایي. هغوی چې هر څه ځواب وایي بیا موږ ورسره قانع یو، د دغو ګزارش سره موږ قانع نه یو.
نصرت صاحب، د دې تصمیم نه وروسته یا دغه ګزارش له خپرېدو وروسته تاسو ولسمشر ته لیک واستو؟ په دغه لیک کې مو که لږ وضاحت ورکړئ اورېدونکو ته چې څه مو لیکلي دي، له ولسمشر نه مشخصه توګه څه غوښتي؟
ولسمشر ته ما څو پیشنهادونه کړي دي چې په راتلونکي کې دلته د یو مامور د مسؤلیت په باره کې ده، د یو مامور د خپلو کاري کارونو او په استقلالیت حالت په باره کې ده، او هر چاته د یو حد او حدودو د ټاکلو په باره کې ده. او په موږ باندې چې دا کوم جریانونه تیریږي په د اوو میاستو لره په دې خوا تر اوسه پورې چې موږ په حیث یو مامور چې مسؤلیت پارلماني نه لرو دلته په تنهایی باندې ولسی جرګه کې چې غوښتل سي غیر قانوني کړنې په اداري چارو کې ترسره سي، یا مثلا یو څوک راجګیږي د خپل راتلونکي پلان په خاطر باندې رئیس د مالی خپل شخص موږ ته معرفي کوي، یا غواړي چې په غیر طریقه په غیر مستقیمه طریقه باندې د کمیسیون د اصلاحاتو د امتحان مخه ونیسي او خپل نفر ځای په ځای کړي، یا داسې نور کارونه د هغو د مخنیوي په خاطر یا د بعضې نورو د ولسی جرګې د تاسیساتو نه غوښت د غیر قانوني استفادې په خاطر باندې موږ تقریبا د شپه اوو میاشتې مقاومت کړی ده. نو بیا ما ولسمشر ته په هماغه لیک کې لیکلي ده چې شپه اوو میاشتې ما دلته په تنهایی صورت باندې د دغو مهمو کارونو باندې کې مقاومت کړی سي، هغه خلکو ته معلوم دي سي، هغه داسې کسانو په مقابل کې ما مقاومت کړی ده سي. مثلا نایب صاحب اول یا دغسې مې درته وویل چې دوی هم زورواکي دي، هم جایدادونه غصب کړي دي، هم یې خلکو ته رشوت ورکړی ده، هم یې خلکو نه اخیستی دي. بیخي زیات مثالونه دي چې دا ما ټول ولسمشر ته واضح کړي دي. او بیا مې د ولسمشر نه غوښتنه کړې چې په دا شپه اوو میاشتو کې ما هیڅوک داسې ونه لیدو چې د حکومت له خوا نه په واقعي شکل باندې موږ حمایت کړي دلته، او یا هغه د موږ قانوني کړنو په مقابل کې یو چا ته ورته وایي چې ورور خپل حد و پیزنه، ته قانون ته تن کې د کپ قانون کې دغه مامورین ملامت وي خو د خپل سزا به وویني، اما کپ قانون کې ملامت نه ویني. ته چې د زور او د فشار له طریقې تهدید له طریقې غواړي د دې روحي او رواني ته فشارونه لاندې راولي، دا خو د مامور مسؤلیت نه ده، دا خو ظلم ده په دې نظام کې. خو دا ورځې تیریږي، ریاست جمهوری دغه حالت مرحله هم ختمیږي، دا په تاریخ کې پاتې کیږي. نو دغه سی بعضی موارد چې ما خپل ولسمشر ته لیکلی دي.
نصرت صاحب، که ستاسو د ولسی جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ جنجالونه تراشو، که دا راته ووایي چې په لنډو کې چې دا جنجالونه له کوم سره شروع شو او اصلي هغه د جنجال دا او د بحث مطرح موضوع څه ده چې هغوی تاسو په فساد تورنوي او تاسو هم خپل دلایل لري، اصلي دا د جنجال پیل له کومه شروع؟
د جنجال پیل خو په اول کې چې دی نایب اول وټاکل سو، یو څو ورځې یو هفته او دوه هفتې یا درې هفتې پروګرامونه چې په مخه باندې تللو، هغه د ده په اساس په هغه یو ګزارش کې چې ده لیکلی دي خپل د اقرار کړی دی چې دا مادي نور یو نفر یا دوم نفر حیاتی ادارې په مشوره باندې دا کار شروع کړو، چې هغو وویل چې نصرت چې دلته کار کوي دا زیات ارتباطات رئیس د ولسي جرګې سره، مستقیما رئیس د ولسي جرګې ته کار کوي، موږ حیاتی ادارې سره راغلي دي یو کال لپاره، یو کېدای شي دا موږ ته زیات اعتنا ونه کوي، نو په دغو اساس باندې موږ باید په هر شکل سي په نصرت باندې فشار راولو چې نصرت تر روحي او رواني فشار لاندې راسي. اساس خبره د دې ځای نه شروع سوې وله.
یعنی تاسو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال او د رئیس ترمنځ چې کوم رقابتونه موجود دي د هغوی ترمنځ قرباني شوي یاست؟
بالکل، د دې دواړو رقابت هغه وخت اوج واخیستل چې قرباني موږ سو، چې په یو سفر کې خپل رئیس د ولسي جرګې مسکو ته سفر درلود، رسمي هیئت په رسمي پلاوي په راس کې روان و، نو دلته د وزیرانو د استضاع ورځ وه، د امنیتي سکتور د وزیرانو د استضاع ورځ وه، چې ریاست جرګې د محترم نایب اول یا لومړي نایب معاون په ریاست باندې و، او لومړي معاون زما په خیال د وزیر دفاع سره په خوست کې د یوې ځمکې سر باندې لانجه وسي، هغه د کومې قلوردي ځمکه وله په هغو په سر باندې جنجالونه و، چې د سوی اوس هم په وزارت دفاع کې موجوده ده. نو هغه معاملې وې چې لومړي معاون غوښتل چې دغه امنیتي سکتور وزیران ټول سلب اعتماد کړي، د استضاع رایې ورته واخلي او سلب اعتماد شي، نو دې استضاع ته را حاضر سي او را روان اماده و چې راتلو، نو رئیس مجلس چې په دې سفر روان و چې هغه د ده سره کوم دلایل و، رئیس مجلس سره په ظاهر هم خو موږ چې پوښتنه وکړه مریض انګولو چې زه مریض ومه سفر ته نه ولاړم، نو هغه اساس منشأ یا اساس جنجال دغه نقطې نه جوړ شو چې ښاغلي همایون بیا وویل چې د رئیس مجلس په رئیس جمهور په حکم باندې او په هدایت باندې بیرته د تاریخ نه راکته سراغی دماغ ټول پروګرام را خراب کړو، ما چې کوم برنامه درلوده کوم پروګرام یې درلوده هغه رئیس را خراب کړو، بینان زه خپله باید رئیس نه خپل انتقام واخلم، چې دغه دواړو دغه نقطې نه د دې جنجال پسې غټ سو او په منځ کې قرباني موږ وولو.
نصرت صاحب کرا شو د دې حقیقت مندون کې پلاوی چې کوم گزارش وړاندې ک په دې کې مختلف موارد اشاره شو، یو دا چې په خپل د ولسي جرګې رئیس و منل چې تقریبا له 50 لک زیات افغانۍ چې د امنیتي موانع او په نورو برخو کې دا مصرف شوی دی هغه به بیرته ورکړي، ول سره دا پوښتنه ده چې واقعا په دې برخه کې که فساد شوی وي نو تاسو هم رئیس درلنشای یاستئ او تاسو هم په دې کې ګرام یاستئ، په دې رابطه باندې غواړم لنډ وضاحت ورکړي که چیرته نه وي شوی نو څنګه د ولسي جرګې رئیس حاضرېږي چې و 50 لک افغانۍ چې خورا زیاتې پیسې دي د بیرته ګرځولو لپاره آماده کې وخت؟
اول دا چې په اداري څانګو کې الحمدلله هیڅ نه وس داسې اسناد چې شتون نه لري چې یا د فساد شوی یا د موجود یا رئیس د ولسي جرګې کړي یا د موږ نور، دغه مو پیسې چې ده په ځان باندې ومنلې، مخکې ما وویل چې د کور کرایې د هغوی څه نه وي، دغه هغه موارد دي چې هر وزیر صاحبانو یا د هرې قوې مسؤول ته د کور مخې ته د یو نوه امنیتي تدابیرو په اساس باندې نیول کېږي، یو زری دروازه جوړیږي، یو امنیتي دیوال خو د په څه شکل چې امنیت لازم بولي، معسکر چې هلته پیرهداري کوي د هغوی دپاره د بودوباش امکانات برابروي یا محل یو ځای جوړوي، یا د هغوی دپاره د ورځني ضرورتو په خاطر د ګرمي په خاطر چې تهیه کوي، د زومې کې د یخني په خاطر باندې کوم وسایل تهیه کوي، چې دا تقریبا دا 4-5 کالو کې چې مصارف شوي دي د ټولو کلو، هغه هم خلاف د قانون نه دي، زه اوس هم صراحت ته وایم چې قطعا خلاف د قانون نه دي ترسره شوي. د ولسي جرګې رئیس چې غږ وکړو په دې معنا یې غږ وکړو چې د خلکو ته دا مطلب صحیح واضح نه سو، چې دغه موارد چې ماته ترسره شوي دي تاسو وایئ چې تا کور مخې ته ولې زیرې دروازه جوړه سوې، ولې کنټینر ښودل سوې، ولې پیرهدار ده، ولې مصارف کېږي، هغه وویل چې دغه ټولو مقاماتو ته کېږي په حکومت کې د امنیت په خاطر، زه د یو قوې د راس په راس کې قرار لرم، ماته هم دا حکومت لازم بللې دي چې دا دلته ترسره شي، ولې که تاسو نه غواړئ چې دا مشوره ته وځي، که تاسو دا شی نه منئ نور حکومتي مقامات ته وایي چې هغوی هم لرې کړي، او که بیا هغوی ته نه وایي ستنه ماته وایي چې لرې کړي، زه په خپل حاضر يم چې هغه یا هغه وسایل ټول بېرته انتقال شي شورا ملکیت را دي سي زه به خپله چاره په خپله وکړم او یا که هغسې نه وي مجبور یم زه به هغه پیسې په خپله ورته ورکړم زما امنیت خوندي وي خو هغه پیسې به بېرته شورا ته انتقال کړم خو هغه د ده خپله خبره ده ولی هماغه مصارف هم چې سوي دي هغه قطعا خلاف د قانون دي
وروستۍ پوښتنه مې دا کوله نصرت صاحب چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوه چې تاسو ګواښ کړی که چېرته لوی څارنوالۍ ته معرفي کېږئ او یا د دندې د تعلیق موضوع دا جدي نیول کېږي نو تاسو سره د ډیری وکیلانو دوسیې شته دي چې هغه به راسپړئ په یو شکل جبهګیري مو کړې دا خبرې سره څومره تاسو توافق لرئ او دا واضح او یا راپورونه چې نشر شوي دي سم دي
ما هیچ چاته تر اوسه پورې په ځوان کې ګواښ نه ده کړی او نه ګواښ کوم ما یو سلسله معلومات غوښتل چې شورا ته وړاندې کړم هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې کوم واقعیتونه کې ادعا په ما سوې ده او کوم مواردو کې کمیټې له ما سره ظلم کړی ده او هغه واقعیتونه مې ورته وویل چې زه د دوو ښکېلو ډلو په منځ کې چې دواړه پارلماني مسؤلیت لري او دواړه د شورا په اوله کټګوري کې قرار لري د هغو په منځ کې قرباني یو او اوس چې دوی په نهایت کې دې نتیجې ته سر رسېدلی دی چې دواړه طرفه متضرره کېږو او د دې نه استفاده نور کوي نور کسان کوي راځئ موږ تاسې په خپلو منځو کې یو اتفاق ته سره ورسېږو یو پرېکړې ته سره ورسېږو او دغه قضیه راواخلو په دارنشا باندې چپه کو چې نن پارلماني مسؤلیت لري او یو ضعیف بخش ته د خدماتو پروګرام په مخ باندې وړي نو دوی په نهایت کې دغسې یو موضوع راخلي په یو دغسې کسانو باندې چې هغه ضعیف وي په هغو باندې دا پراور اړوي او معمولا د دوو غټو څانګو په منځ کې چې ټکر راځي زیان یې د غریبو او د مظلومو یا د ضعیفو خلکو وي.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. د ګرمۍ ورځې په تیرېدو دی او د یخنۍ خواته روان یو. د دې اونۍ په خپرونه کې دا موضوع راخلو چې په سړو موسمونو کې ځوانان کوم ډول جامې اغوندي.
در زمستان بیشتر کورتیای لامه و کورتیای بف که تازه وارد میشه اونا را بیشتر جوانا ترجیح میدن.
جمپر او کورتیگان دی پشمی
چپرونم جوړه و رقم رقم دیزاینو لا بخمت کې نه جوړه و
ډیر ځوانان غواړي په سړو موسمونو کې داسې جامې واغوندي چې هم ښکلي ښکار